سلام و خوش آمدید.
ډیره مننه. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. اوریدونکو ته زما له خوا سلام. اوري چې افغان حکومت ویل روسي سره د تروریزم پر ضد او نشي موادو پر ضد مبارزه کې موثره همکاري کوي، خو تر دې مخکې روسیه له طالبانو سره په همکاري تورنه سبب نن چهارشنبه ده د وریا حمل دروشتمه د اپریل 12مه. اوس خبرونه. ملګری ملتونه وایي چې دروان میلادي کال له پایله تر اوسه 55,000 افغانان له خپلو کورونو بې ځایه سوي. په فرا کې څو روغتیایي کلینیکونه د امنیتي ګواښونو له کبله تړل سوي. اروپایي ټولنه وایي پر ایران یې بندیزونه د یوه بل کال لپاره تمدید کړي دي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي چې د 2010 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه نږدې 55,000 افغانان په افغانستان کې دننه له خپلو کورونو بې ځایه کېدو ته مجبور سوي دي. جرمني خبري اژانس د ملګرو ملتونو د دې راپور په حواله وایي چې په ځینو سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابېدو دغه افغانان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور کړي دي. په راپور کې ویل سوي چې دا شمېرې تایید سوي، خو زیاتوي چې شایي 28,000 نورو افغانانو هم د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله خپل کورونه خوشي کړي وي. د راپور په وینا یوازې په یوه اونۍ کې په بدخشان کې ممکن 14,000 ولسي خلک له خپلې سیمې کډه کېدو ته مجبور سوي وي. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې دغه راز په کندهار، اروزګان او هلمند کې هم د زرګونو کسانو د بې ځایه کېدو یادونه سوې ده. ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان له 4.5 ولایتونو څخه په 25 ولایتونو کې ځینې خلک اړ سوي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډه وکړي. د فراه ولایت چارواکي وایي چې د حکومت د مخالفو وسلوالو له خبرداري وروسته په دې ولایت کې څو روغتیایي کلینیکونه تړل سوي دي. د فراه د والي ویان محمد ناصر مهری ازادي راډیو ته ویل چې دغه کلینیکونه د دوشنبه په ورځ تړل سوي.
د حدود 20 کلینیکي مرکز
شاوخوا شل صحي کلینیکونه په پښتکو، شیپکو، خاکي سفید او بلا بلوک ولسوالیو کې د دوی مسؤلانو ته د ورپیښو امنیتي ګواښونو له کبله تړل سوي او یو شمېر یې نیمه پرانستې دي. شغلی مهری وویل هڅه کوي چې تړل سوي کلینیکونه بیرته پرانستل سي. د فراه چارواکي وایي مخالف وسلوالو د دې کلینیکونو چارواکو ته ګواښ کړی چې دغه مرکزونه دي وتړي. دوی نه دي ویلي چې ولې د دغو روغتیایي مرکزونو د تړلو غوښتنه سوې ده. د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي شپږ تنه هغه ترهګر یې نیولي چې په وژنو او وسلوالو بریدونو کې په مستقیمه توګه لاس درلود. د ادارې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې نیول سویو شپږو تنو په میوند، ژړۍ او میانشین ولسوالیو کې څو تروریستي بریدونه ترسره کړي دي. د ملي امنیت په اعلامیه کې دغه راز ویل سوي چې نیول سویو کسانو دولتي ماموران او قومي مشران په نښه کول. د کندهار د ملي امنیت ریاست ویلي چې نیول سویو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. په اعلامیه کې د دغو مشکوکو کسانو د هویت په اړه او دا چې څه وخت نیول سوي څه نه دي ویل سوي. د پوهنې وزارت وایي د افغانستان 9 ولایتونو ته چې په ژمي کې درسي کتابونه نه و ور رسېدلي 4.5 میلیونه جلده کتابونه استول سوي او رسېدلي دي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
دا کتابونه غزنی، زابل، قندهار، اروزګان، نیمروز، فراه، بادغیس، غور او هرات ته ورسېدل. همدا اوس هم کتابونه چې زه تاسو سره خبرې کوم کتابونه په هرات کې د تخلیه په حالت کې دي.
د افغانستان شپاړس ولایتونو ته د حمل د میاشتې پر 15مه د دفاع وزارت په مرسته د کتابونو د انتقال بهیر پیل سوی و. کبیر حقمل زیاته کړې چې په راتلونکو څو ورځو کې به 3.5 میلیون ټوک درسي کتابونه و نورو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، فاریاب، دایکنډي، بامیان او نورستان ته هم واستول سي. د یادونه ورده چې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې ښوونځیو ته د درسي کتابونو پر وخت استول او ویش تل له خنډ او ځنډ سره مخامخ وي چې د پوهنې وزارت چارواکي په هیواد کې موجود امنیتي شرایط او بودیجوي ستونزې علتونه ګڼي. اروپایي ټولنه وایي پر ایران یې نوي بندیزونه د یو بل کال لپاره تمدید کړي دي. اروپایي ټولنې پرون په ویلامیا کې وویل دغه بندیزونه په ایران کې له بشري حقونو د جدي سرغړاویو په عکس العمل کې د 2013 میلادي کال تر اپریل میاشتې پورې تمدید شول. په دغو بندیزونو کې د یو سازمان د 2 اتیا غړو د شتمنیو کنګلول او پر سفرونو یې بندیزونه لګول شامل دي. په 2015 میلادي کال کې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د سوي موافقې له مخې ایران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام محدودولو ته غاړه کښې شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړي چې له مخې یې د سوریې پر ملکیانو د تیرې اونۍ د کیمیاوي حملې په اړه بې طرفانه څېړنې ته لاره هواروي. هغه حمله چې اته ورځې مخکې شوې وه د دې سبب سوه چې د امریکا متحده ایالات د سوریې پر یوه پوځي اډه د توغندیو برید وکړي. ډیپلوماتان وایي بریتانیا، فرانسې او امریکا پر دغه پریکړه لیک سرسري بیا کتنه کړې ده. دوی دغه پریکړه لیک تیره اونۍ وروسته له هغې چې د سوریې پر خانشیخون شارګوټي د کیمیاوي ګازو حمله وسوه وړاندې کړې وه، خو روسیې او چین ورباندې انتقاد کړی و. په هغه حمله کې و اتیا کسان وژل سوي دي. امنیت شورا دغه رایه اچونه په داسې حال کې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له کرملین څخه غواړي چې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد څخه پر خپل ملاتړ غبر وکړي چې په هغه حمله تورن دی. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان وایي داسې ښکاري چې روسیه به د دغه پریکړه لیک د تصویب مخه ونیسي. دغه راز چین چې تر دې مخکې د سوریې لوری نیولی په پام کې لري چې له رایه ورکولو ډډه وکړي. د پریکړه لیک مسودې هغه حمله وحشتناکه بللی او د ملګرو ملتونو دغه راز د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د ګډې څېړنې غوښتنه پکې سوې چې معلومه کړي څوک د هغې حملې مسؤول دی. د سپینې ماڼۍ پر ویان شان سپایسر وروسته له هغې انتقاد وسو چې ده وویل اډولف هیټلر په دویمه نړیواله جګړه کې کیمیاوي وسلې نه وې کارولې. سپایسر چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو لخوا په خان شیخون شارګوټي کې د تیرې اونۍ د مشکوکې کیمیاوي حملې په اړه یوه کنفرانس ته څرګندونې کولې وویل موږ د هیټلر په څیر یو کرغیړن شخصیت لرو. هیټلر لا د کیمیاوي وسلو په کارونې لاس نو پورې کړی، خو د اپوزیسیون سیاستوال وایي د نازیانو رهبر هیټلر د یهودانو او نورو د نابودۍ لپاره وژونکي ګاز کارولی وه. کله چې د سپینې ماڼۍ له ویان څخه پوښتنه وسوه چې وضاحت ورکړي ده وویل زه فکر کوم کله چې د سارین ګازو مسله راځي هیټلر پر خپلو خلکو دغه ګاز نه و کارولی لکه اسد چې کوي. شان سپایسر وروسته په یوه لیکلې اعلامیه کې هڅه کړې چې خپلې هغې څرګندونې نورې هم واضح کړي. ده ویلي ما هیڅکله هڅه نه ده کړې چې د هالوکاست وحشتناک ماهیت کمرنګه کړم. په هغه سیستماتیک وژنه کې په ټولو اروپا کې شاوخوا 6 میلیونه یهودان وژل سوي وه. خو د سپینې ماڼۍ ویان وروسته له سی این این تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې د هالوکاست په باب د خپلو څرګندونو له کبله بخښنه وغوښته. د جرمني چارواکي وایي پرون ناوخته هغه بس ته نږدې 3 چاودنې سوي چې د بوروسیا دورتمون د فوټبال ټیم ورزشکاران یې لېږدول. د دغه کلب اجرایه مدیر هانس یواخیم وویل د دوی هسپانوي دفاعي لوبغاړی مارک بارترا پر لاس ټپي سوی او روغتون ته لېږدول سوی دی. د دورتمون ګول ساتونکي رومان بورکی د سویس رسنوي ته ویلي چې بارترا د ماتو شیشو له کبله ټپي سوی دی. بلخوا د دورتمون د پولیسو ویاندې کورنیلیا وایګانت وویل چاودنه څنګه سوې او چا کړې دا زموږ د تحقیقاتو برخه ده. دا مهال دا څېړنه کوي چې دا څه ډول منفجره مواد یا هم وسیلې وې. د پیښې د صحنې په تصویرو کې ښکاري چې د بس شیشې ماتې سوې دي. پولیس وایي لومړنۍ نښې نښانې څرګندوي چې دا په جدي منفجره وسیلو سوې حمله ده. یو څارنوال د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې د چاودنو په ساحه کې یو خط موندل سوی چې د حملې مسؤلیت پکې منل سوی دی. او د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې یا اف بی آی تیر دوبی د محکمې یو محرم حکم ترلاسه کړی چې د ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال د هغه د سلاکار ارتباطات وڅاري. په دې اړه واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پرون راپور خپور کړی. د امریکا ځینو چارواکو چې نمونې نه د اخیستل سوي ورځپاڼې ته ویلي اف بی آی دغه حکم د دې لپاره ترلاسه کړی و چې د بهرنۍ پالیسۍ لپاره د ټرمپ سلاکار کارټر پیج وڅاري. دغه ادارې محکمې ته ویلي و چې پیج شایي د یوه بهرني قدرت یعنی روسیې لپاره د یوه ایجنټ په توګه کار کوي. د ورځپاڼې په راپور کې ویل سوي دغه حکم به په دې اړه څرګند مدارک او شواهد برابر کړي چې اف بی آی فکر کوي د 2018 میلادي کال د جمهوری ریاست د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ټرمپ سلاکار له روسي اجنټانو سره په تماس کې وو. دا په اصل کې د چې د تحقیقاتو فدرال اداره او د کانګرس یو کمیټه دا څېړي چې آیا روسیې رښتیا هڅه کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ټرمپ په ګټه لاسوهنه وکړي.
دا
سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبرونې په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت ویلو روسي سره د ټوریزم او نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې موثره همکاري لري، خو تر دې مخکې چارواکو روسیه له طالبانو سره په همکاري تورانه کړې وه. یو شنونکی مو ژغولې
دا نه یوازې دا چې د افغانستان د خلکو اذهان مفروش کولی شي، بلکې په لوی لاس باندې د افغانستان قضیه لا هم ستونزمنه کولی شي.
دفاع وزارت وایي په ملي اردو کې د ښځو ونډه لسو ته رسوي. پر دې مسلې هم درته معلومات درکوو چې ځینو ولایتونو ته لا هم درسي کتابونه نه دي رسېدلي.
موږ له تخنیکي او پلاني لحاظه په پوهنې وزارت کې آماده یو دي چې دا کتابونه واستوو.
امریکا د بهرنیو چارو وزارت له وزیر له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره مسکو ته لاړ. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د غنو نور مطالبه ترڅنګ اوریدلی سي. افغان حکومت ویل روسیې سره د ټوریزم او نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې موثره همکاري لري او د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکې ټینګې دي. د بهرنیو چارو وزارت دا خبره په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په رسنیو او سیاسي کړیو کې له طالبانو سره د روسیې د مرستو اوازې تودې شوي. اجمل اند او نور جزئیات.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سه‌شنبې په ورځ په ویلامی کې له روسیې سره د افغانستان پرخې دوستۍ ټینګار وکړ او زیاته کړه د افغانستان او روسیې د دولتونو او ولسونو ترمنځ روابط د مستقیمو رغونکو او شفافو دوه اړخیزو اړیکو له لارې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان خیر الله آزاد د سه‌شنبې په ماښام ازادي رادیو ته وویل له طالبانو سره د روسیې د مرستو په اړه داوی د اشخاصو او افرادو نظرونه دي او د افغانستان د حکومت رسمي دریز نه څرګندوي. خغلی آزاد وایي افغانستان یو آزاد او ډیموکراټیک هیواد دی. دلته طبعا افراد او اشخاص د خپلو موندنو پر بنسټ نظرونه او لیدلوري وړاندې کوي چې دا د افغانستان د دولت نظر نشي کېدلی. د افغانستان دولت که د روسیې او طالبانو د اړیکو په اړه کوم اندېښنه ولري او یا بله کومه مسله ولري، هغه د بهرنیو چارو د وزارت له لارې تعقیبوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې او افغانستان د حکومتونو ترمنځ پر دوستانه اړیکو په داسې حال کې ټینګار کوي چې یو شمېر افغان چارواکي او سیاستوال له طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستې او ملاتړې دعوی کوي. د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي رادیو ته وویل دوی داسې باوري اسناد او شواهد لري چې روسیې له طالبانو سره د وسلو او نورو مهماتو مرسته کوي. بلخوا د سې شنبې په ورځ د اروزګان ولایت امنیه قمندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری ازادي رادیو ته وویل چې دا دی ولایت په هغه سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي روسی نظامیان لیدل شوي دي.
یادآور شم کې په اساس اطلاعاتی که ما در دست داریم یک بار روسا د مناطق مرکزی دي.
باید وایم د هغه معلومات پر اساس چې موږ په لاس کې لرو یو ځل د ترینکوټ په مرکزی سیمو کې روسان د ډاکټرانو په جامو کې لیدل شوي او دوهم ځل د گیزاب په سراب سیمو کې یو لستان روسان چې دوی شزي او نه هم نارینه ولیدل شوي. دغه روسان د روزنې او جلب و جذب په پروسه وس بوخت دي.
این روسا مصروف ترنینگ و جلب جذب و سازماندهی هستند.
د طالبانو سره د روسیې د مرستو ادعای وروسته لا زیات شوې چې د پاکستان په بلنه یو روسی هیئت د شمالي وزیرستان میرانشاه خارګوټي ته سفر وکړ. دوه ورځې مخکې په کابل کې د روسیې سفارت دا رپورټونه رد کړل او یو آر بی آی یې ټینګار وکړ چې دوی له طالبانو سره هیڅ ډول مرسته نه کوي. په کابل کې د روسیې سفارت په دې خبر پاڼه کې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو نمونه یاد کړل چې د دوی په وینا روسیه د ترهګرۍ په ملاتړ تورنی. روسیه که سم له طالبانو سره اړیکې نه ردی خو ټینګار کوي چې د اړیکې په افغانستان کې د روسیې اتباعو د خوندیتوب او د افغانستان د سولې په بهیر کې د مرستې په هدف دي. خو د طالبانو سره د روسانو د مرستې په اړه ولې افغان دولت کې بیلابیل نظرونه موجود دي؟ دا پوښتنه مې د نړیوالو چارو له کارپو انتظار خادم څخه وکړه. نوموړی وایي اصلا افغان دولت په مجموع کې له طالبانو سره د روسانو د اړیکو په اړه اندېښنه لري، خو دا چې په ټیټه کچه یې دعوې راپورته کوي او په لوړه کچه پرې څه نه وایي دا یوه ستونزه ده چې باید دولت یې حل کړي.
دغه تېرو درېو څلورو میاشتو راپورونه وګورئ، تر ډېره حده پورې د افغانستان نظامي برخې ادعا کړې ده چې په افغانستان کې جګړې د شدت او یا هم د طالبانو د مقاومت ټول پراپر په روسانو باندې چول کېده چې ګواکې طالبانو سره اړیکې لري. مګر کله چې تاسو د بهرنیو چارو د وزارت تغذیه نقیز نظرونه ګورئ، دا په خپل ذات کې یو سیستماتیکه پروسه ده تر څو سحر یو خبره ماښام بل خبره دا یواز یو لفاظی ده، دا یواز یو دیپلوماتیک هنر دی چې دوی کاری.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې له طالبانو سره د روسیې د مرستو ادعاوې ردی چې مسکو د جمعې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې هیله ښودلې چې د سیمې د هیوادونو د استازو په ګډون د افغانستان په اړه دې غونډه کې به د امریکا متحده ایالات هم ګډون کول رد نه کړي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتو په دې غونډه کې د خپل استازي ګډون رد کړی و.
د اورزګان د امنیه قومندان د سیشمې پورز ادعا وکړه چې د دې ولایت په هغو سیمو کې روسي نظامیان لیدل سوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې روسیه او افغانستان د نشه یي موادو او ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې له یو بل سره نږدې او موثره همکاري کوي. تر دې دوه ورځې مخکې په کابل کې د روسیې سفارت هغې ادعاوې رد کړې وې چې ګوندې دغه هیواد له طالبانو سره په بېلابېلو برخو کې مرسته کوي. د طالبانو سره د روسیې د مرستو د ادعاو په اړه اجمل ان د نړیوالو چارو له شینونکي انتظار خادم سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې افغان چارواکي په بیلابیلو سطحو ولې د طالبانو او روسیې ترمنځ د همکاریو په اړه جلا جلا نظرونه څرګندوي.
د دریځونو نه یو شانتوالی په یوه وخت کې د سیاسي زعامت ترمنځ نظرونو اختلاف د دریځونو په شقه او چاودونه او بلتون دا نه یوازې دا چې د افغانستان د خلکو اذهان مفروش کولی شي، بلکې په لوی لاس باندې د افغانستان قضیه لا هم ستونزمنه کوي. تاسې که دغه تیرو دریو څلورو میاشتو راپورونه وګورئ، تر ډېره حده پورې د افغانستان نظامي برخې ادعا کړې ده چې په افغانستان کې زموږ د جګړې د شدت او یا هم د طالبانو د مقاومت په یعنې وخت کې د سیګار راپور چې 50% ځمکه د طالبانو د افغانستان دولت سره ده او نور د دوی له کنټرول بهر ده، دا ټول پراپر په روسانو باندې چول کېده چې ګواکې طالبانو سره اړیکې لري. مګر کله چې تاسو د بهرنیو چارو وزارت د غزه د نقیض نظرونه ګورئ، دا په خپل ذات کې یو سیستماتیکه پروسه ده تر څو سحر یو خبره ماښام بل خبره.
ښاغلی خادم، تاسو په دې برخه کې د افغانستان دولت څومره ګرم بولی؟ ولی روسیې له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړې؟ آیا افغان دولت په دې کې پاتې راغی چې روسانو ته ډاډ ورکړي او له خپل لوري مطمئن کړي څو هغوی اړ نشي چې له طالبانو سره اړیکې ونیسي؟
نړۍ د هېوادونو سره چې کله تاسو اړیکې نیسئ او یا هم د دولتونو ترمنځ اړیکې جوړېږي، دغه د وخت او زمان او مکان او د وضعیت د اړتیاو پر بنیاد باندې جوړېږي. دا سمه ده چې امریکا یو سلو ولس میلیارد ډالر په افغانستان کې ولګول او تقریبا 200 میلیارد ډالر په جګړه باندې ولګول، نه د روسیې د پاره د خودی خودلو ځای وو او نه هم د جرأت موږ درلود د افغانستان سیاسي زعامت په تیرو 15 کلونو کې او خاص کر په تیرو 3 کلونو کې چې ښاغلی غنی او عبدالله واګ پلاس کې اغوستي دي. دوی هم ونه توانېدل چې دغه بې طرفي ساتلې او حد یقل روسانو ته د خپل وضعیت او د خپل اړتیاو پر بنیاد باندې لاس خصولې دي. د امریکا حتی اقل د امریکا له انحصار اوته دي او د یو مشروع منطقي خپلواک او پر ځان باندې داسې وضعیت ته هیڅ باندې کې صحیح د پرستاد لحاظ باندې پر ځان باندې بسیا نو، مګر په ډیپلوماټیک لحاظ باندې پر ځان باندې بسیا او په د نړۍ په مسایل کې هر هغه څه چې د افغانستان پر حالاتو باندې اغیز درلود په دغه برخه کې باید خپل خبره درلودې. متاسفانه چې موږ دا کار ونه کړ. اوس کله چې تاسو د مرکزی اسیا د هېوادونو د حالت ویني، په یوه وخت کې په منځني ختیځ کې زایش حضور ویني، سپینې ماڼۍ ته د ټرمپ د راتګ خبره ویني، نو روسان هم خپله پالیسي تغیر کوي او تغیر کوي. د دې ته په انګلیسي اصطلاح ریویژنیزم وایي. دې ته د زړو پالیسیو بیا تجدید د افکارو دی، یو څه ملاحظات پکې اضافه کول دي او بیا هم د نړۍ لوبې ته راوتل دي. په تیرو 30 کلونو کې د وارساو ناټو ترمنځ او خاص کر په تیرو 30 کلونو کې د امریکا د روسیې ترمنځ دغه تقابل روان دي. د تقابل روان دي د نړۍ په بعضو مسایلو کې د دوه هېوادونو ترمنځ تفاهم ایجاد دي. موږ شو په مطلق ډول باندې د دوه هېوادونو ترمنځ اختلاف دي، مګر بعض مسایل ته په افغانستان کې شته چې هغه مسلې لا هم دوام لري او د دوه هېوادونو په یو بل سره خطر پخ کړی چې افغانستان د قضیه یو برخه ده.
ښاغلی خادم، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن د مهال مسکو کې دی او له روسي چارواکو سره په بیلابیلو مسلو خبرې کوي چې غي د افغانستان اړوند خبري هم وشي. همدارنګه د جمعې پورس په مسکو کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړیږي. فکر نه کوي چې دا دوه پرمختګونه به د افغانستان په اړه د روسانو، امریکایانو او افغان حکومت دریزونه سره نږدې کی او په دې برخه کې به پرمختګ وشي؟
کله چې د افغانستان قضیه راځي، باور لرم چې هغه که په مسکو کې، که په ترکیه کې، که په سعودي عربستان یا امریکا کې، د افغانستان د سیاسي زعامت لپاره په کار دا دی چې د یو حاکم په حیث باندې، د سیاسي زعامت او صلابت په حیث باندې دوی باید خپل مسؤلیت ادا کړي. دوی به دې ته ونګور چې کانفرنس چېرته جوړېږي، څوک د افغانستان په اړه باندې خبرې کوي، بلکې دوی کوم دریځ باید خپل کړي تر څو د دغه لویو هیوادونو د خکرون تر منځ لا دل نه شي، د دوی تر جغ لاندې لا میده میده نه شي. دوی باید دا کار نه کړي. ښه، دا چې د افغانستان په قضیه کې به د امریکا او د روسانو تر منځ تفاهم ایجاد شي که نه، زه محتاطانه خوشبینی څرګندوم، مګر تر هغه وخته پورې چې په سیمه کې تغیرات او تحولات رامنځته نه شي، د افغانستان په منځ کې تحول د دې باید نشي ګرځېدلی چې د روسانو او امریکایانو تر منځ کې تفاهم ایجاد شي او دلته دې داسې خوشبینی چې موږ د حد اقل د سبا روښانه راتلونکي لپاره انتظار وباسو. د افغانستان د تغیراتو په افغانستان کې د روسانو او د امریکایانو تر منځ د تفاهم یا تساند یا همکاري د روحي ایجاد د نړۍ د تغیراتو پورې ارتباط لري، او که د نړۍ تغیرات مونږه لویه قضیه وګڼو نو د سیمې د حالاتو په تاثیر کې زموږ تغییر دی، او هیله ده چې حد اقل د سیمې د هیوادونو د پالیسیو تر منځ تغیرات ایجاد شي او بالاخره افغانستان له دغه منجلاب راووځي.
د نړیوالو مسایلو تحلیلګر انتظار خادم و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به فریبا ظاهر راتوي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
آیرش ټایم ورځپاڼې د هغې افغان میرمنې په اړه یو راپور خپور کړی چې دا مهال په سربستان کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د میرمن فاطمه نومیږي او له دوو ماشومانو سره چې یو یې 4 کلن احمد او بل 9 کلن شعیب دی ژوند کوي. آیرش ټایمز لیکي د تیر کال په دسمبر کې هغه موټر چې فاطمه او د دې کورنۍ یې په قاچاقي ډول د اروپا لویدیځ برخې ته وړل ټکر وکړ. د دې پیښې له امله د فاطمې دواړه پښې پرې سوې، د احمد پښه ماته سوه او د شعیب سر هم خوش سو. آیرش ټایمز لیکي فاطمه او ماشومان اوس د سربستان جنوب ته په یوه کوچني ښار کې د مایوبینو په ځانګړې خونه کې په ناوړه حالت کې ژوند کوي. په هغه راپور کې چې د بریتانیا ټلګراف نشرې خپور کړی، هم د افغان پناهغښتونکو په اړه تبصره سوې ده. دا راپور په فرانسې کې د کډوالو په یوه کم کې د سلګونو افغان او کورد کډوالو ترمنځ د یوې خونړۍ شخړې په اړه لیکل سوی دی. راپور لیکي شاوخوا 200 کډوال چې افغانان او کوردان و سره ونښتل او بیا د پولیسو په مداخلې شخړه پای ته ورسېده. د ټلګراف نشرې په خبره دوهم ځل بیا 600 تنه کډوال له یو بل سره لاس او ګریوان سوه او په نهایت کې یې کمپ ته اور ورته کړ. سیمه ییزو چارواکو ټلګراف ته ویلي چې دا کمپ نور د جوړولو نه دی. په فرانسې کې د کډوالو په دغه کم کې د اورلګیدنې راپور د ټلګراف د انګلیسي ژبې پر انټرنیټي پاڼه هم خپره سوې ده. د کریسچن مانیټور نشرې بیا د هغې افغان کډوالې میرمنې په اړه مطلب لیکلی چې د نورو افغان میرمنو لپاره د کارموندنې په برخه کې د هڅو له کبله یوه نړیواله جایزه ترلاسه کړې ده. سیمه غني په 9مه لسیزه کې له افغانستان څخه وتلې او په 2002 کال کې بیرته افغانستان ته ولاړه او د ښځو د کارموندنې په برخه کې فعالیت کوي. دغه افغان میرمنې تیره میاشت په انګلستان کې د آوټسټانډینګ بوند انډیویجوال ایوارډ جایزه وګټله. کریسچن مانیټور لیکي سیمه غني چې د یو پوځي افسر لور ده، کله چې بیرته افغانستان تولاره تر اول سپری افغان ماشومان په فرزندی ونیول. د نشرې په لیکنه میرمن غنی د غراز د فساد پر وړاندې مبارزه یو اولسي غورځنګ رامنځته کړ او وروسته د سیاست او تجارت په برخو کې د شوز د رول د ډیری دوله لپاره یو منشور جوړ کړ.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي پر ډیورند کرښه د غزن سیم غزول د ټوریزم پر وړاندې په مبارزه کې همکاري نسی کولای. حضرت عمر زاخیلوال هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې پاکستانی چارواکو دی په افغانستان کې دننه د پوځي عملیاتو د کولو غوښتنه کړې وي. ښاغلی زاخیلوال د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال غلام غوث ته وویل
اوله خبره دا ده چې موږ د اغزن تار خو هم مخالف یو، وسیم مخالف یو، پرتلونکي کې مخالف یو. هیڅ نو تفاهم د افغانستان حکومت سره د اغزن تار پر لګولو دیورن په کارخوانه نشته، خصوصا په یو اجتماع ساده کې چې دیوالونه په نور هیوادونو ترمنځ موجود وو دیوالونه نړول کیږي او دلته دیوالونه خصوصا چې دیورند کرښه اخو دی خواته یو خلک پراته دی یو قوم پروت دی سره د دوی ترمنځ د دیوالونو د غیر جات د قطن نه خلکو ته منول دی او نه د دوه ملکونو د روابطو په جوړیدو کې مثبت سپیدې دی شي. حقیقت کې د ترګری سره په مبارزه کې هم مؤثر نه دی، ترګری سره په مبارزه کې مؤثر هغه د پالیسیو تبدیلی دل دی، هغه پالیسیانې چې یو د بل امن سره حمایه کو یو د بل په هیواد کې د سولې حامی او ملاتړی اوسي هغه پالیسۍ په کار دي. دغه شیان چې دي دا عارضي شیان دي، مګر تبن زموږ روابط سره خرابولی شي، بدترولی شي.
پاکستان د افغانستان په خاورو کې د عملیاتو غوښتنه هم څو ورځې وړاندې کړې، په دغې باندې ستاسو رد عمل
د افغانستان په خاورو کې داخل کې قطعا هیڅوک اجازه نه لري چې عملیات وکړي. پاکستان داسې غوښتنه د افغانستان نه ده کړې که وایي که په یقین سره برد شي. نه قطعا په رسمي توګه هم نه ده شوې، په ذهن کې هم نه باید چې وګرځي، په ذهن کې هو د ترګړې پاړوند باندې همکاري او همغږي باید رامنځته شي چې نشته. هغه داسې کسان کېدی شي چې په افغانستان کې اوسي، مثلا ټي ټي پي دی، د دې خواته عملیات وشو، هغه خواته اوښتې دی، پاکستان ته تهدید دی. همغږي په دې کې موجوده چې څنګه کولی شي چې ټي ټي پي من هذه او تحریک پاکستان ته ونه وسي. خو دلته د پاکستان په خاوره کې مسله وال مخالفین دي، اډې لري، ځایونه لري، همغږي موجوده ده. موږ سره شواهد او یا استخبارات دي چې هغه شریک کو دې خوانه اقدام وشي چې څنګه د پاکستان د خاورې تهدیدونه افغانستان ته کم شي. دا دوه اړخیزه دي او په دې کې مطلق افغانستان د هر نوع همکاري او د هر نوع همانګۍ ته مانا.
روس کې چې اوس کوم څلور اړخیزه مذاکرات را روان دي، د هغې لپاره افغانستان تاسو څه تیاری نیولی دی؟
دا د بحث یو فورم دی، خبرې هیڅ وخت کې منفي اړخ نه لري. خبرې کې لازم درک او خصوصا دا درک په سیمه ییزه کچه رامنځته شي، موږ هم یو موږ دغه رقم ناستو کې اشتراک کوو. هغه که ماسکو کې اوسي، هغه که بیجنګ کې اوسي، هغه که په دلی کې اوسي، هغه که په واشنگټن کې اوسي، هغه که بل کوم هیواد کې اوسي. ځکه چې د افغانستان کې د جنگ یو بود سیمه ییز دی، لوی بود سیمه ییز دی. سیمه که شمنه شي په افغانستان کې د امن لپاره په افغانستان کې امن راځي. تهدیدونه چې پاکستان کې دي هغه هم د افغانستان نشت کوي، یو نوع اړخ لري. په پاکستان کې امن او یا تهدیدونه نشي لري کېدای تر څو چې په افغانستان کې سوله ونه، پاکستان به متاثر اوسي. نو طبعا د پاکستان حضور، د افغانستان حضور، د سیمه ییزو حضور چې اول درک د تهدید وشي چې دا تهدید دی څه، د کوم ځای دی، او بیا سیمه ییز ملاتړ کم دی چې ورته موجود دی چې دغه تهدیدونو مخه ونیول شي. هم د افغانستان لپاره، هم د سیمې لپاره، ځکه ټوله سیمه تهدید لاندې ده. پاکستان تهدید لاندې دی، روس تهدید لاندې دی، مرکزي آسیا تهدید لاندې ده، ایران تهدید لاندې دی، هندوستان تهدید لاندې دی، دا ټول هیوادونه تهدید لاندې دي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال و چې ویل اسلام آباد له کابل څخه تر اوسه په افغانستان کې دننه د پوځي عملیاتو د کولو غوښتنه نه ده کړې او افغانستان به له دې کار سره موافقه ونه کړي. دفاع وزارت وایي په ملي اردو کې د ښځو ونډه په سلو کې لسو ته رسوي. عبادالله هننزی
د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي د دغه وزارت په تشکیل کې د ښځو د لس سلنې ونډې لپاره د جلب و جذب لړۍ روانه ده. د دغه وزارت د وایان مرستیال محمد رادمانش د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل اوسمهال د اردو په روزنیزو مرکزونو کې سلګونه میرمنې په زده کړو بوختې دي او ځانګړي امتیازات هم ورته په پام کې نیول شوي دي. ښاغلی رادمانش وایي د افغانستان سنتي جوړښتونو ته په پام اړتیا ده چې ښځې په دفاعي او امنیتي برخو کې دندې ترسره کړي. دای وایي لس سلنې ته په پام د دوی شمېر به څه باندې 19,000 کسانو ته پورته شي. اوسمهال په دفاع وزارت کې څه باندې 1500 ښځې په دندو بوختې دي چې د نارینهو په پرتله یې امتیازات ډېر دي. ښاغلی رادمانش زیاتوي د دفاعي ځواکونو په لیکو کې ښځو ته د نارینهو په پرتله ډېر امتیازات په پام کې نیول شوي دي. تر دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت د ښځو لپاره 15,000 بستونه هم اعلان کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د امنیت د ټینګښت لپاره د ښځو د ونډې د ډېرېدو په لټه کې دی. حال دا چې اوس په امنیتي ځواکونو کې د ښځو شمېر د 15,000 په شاوخوا کې اټکل کېږي. نړیوالې ټولنې د افغان ځواکونو په لیکو کې د ښځو جلب و جذب د پروسې د ګړندیتوب لپاره په تیرو څو کلونو کې میلیونونه ډالر مرسته کړې، خو د شننونکو په باور تر اوسه دا پروسه د هیلو مطابق پر مخ نه ده تللې. اخوا د افغانستان د ولسي جرګې د ښځو چارو کمیسیون مشر فوزیه کوفي وایي که څه هم ټولنیزو جوړښتونو او عناناتو په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د ښځو په وړاندې اغیز کړي، خو اړتیا ده چې ښځې په یادو برخو کې پراخه ونډه ولري. اغلی کوفی وایي په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د ښځو ونډه باید پر ټیټو بستونو محدوده نشي.
هغه دندې چې ښځو درلودې لکه د تلاشۍ او یا نور ټیټ بستونه، دا باید بدلون پکې راشي تر څو د خلکو ذهنیت تغییر وکړي. ښځو ته باید د وزارتونو په رهبرۍ کې ونډه ورکړل شي، لکه د پالیسي جوړونې، استخباراتو او کشفي برخو کې.
اغلی کوفی وایي په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې لا هم ښځو ته لازم شرایط نه دي برابر، او وړاندیز کوي چې حکومت باید د هیواد شرایطو ته په پام سره په دې برخو کې ښځو ته ډاډمن شرایط برابر کړي. عبادالله حنانزه، ازادي راډیو، کابل.
اته نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي چې د روان میلادي کال له پایله تر اوسه نږدې 55,000 افغانان په افغانستان کې له خپلو کورونو څخه بې ځایه سوي دي. د فرا چارواکي وایي چې د حکومت د مخالفو وسلوالو له خبرداري وروسته په دې ولایت کې څو روغتیایي کلینیکونه تړل سوي. د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي شپږ تنه هغه ترهګري نیولي چې په وژنو او وسلوالو بریدونو کې په مستقیمه توګه لاس درلود. د پوهنې وزارت وایي د افغانستان 9 هغو ولایتونو ته چې په ژمي کې درسي کتابونه نه به ورسېدلي 4.5 میلیونه جلده کتابونه استول سوي او ورسېدلي دي. اروپایي ټولنه وایي پر ایران یې بندیزونه د یو بل کال لپاره تمدید کړي دي. د جرمني چارواکي وایي پرون ناوخته هغه بس ته نږدې 3 چاودنې سوي چې د بوروسیا دورتموند د فوټبال ټیم ورزشکاران یې لېږدول. خود امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي کارتیاوي هیواد یې چمتو دی چې د شمالي کوریا ستونزه له چین پرته هواره کړي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې د حزب اسلامي ځینې قومندانان یو ور بیا جنگ ته تللي دي، خو حزب اسلامي دا موضوع ردوي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د ملي وحدت حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې له هوکړې و میاشتې تیریږي، خو د تفاهم لیک نامل کېدل هغه څه دي چې د مشرانو جرګې د ځینو غړو په خبره د دغه ګوند ډیری قومندانان یې مایوسه کړي دي. د دغه سناتورانو له ډلې رحمت الله څکزی وایي د حزب اسلامي یو شمېر قومندانانو یو ځل بیا د حکومت پر وړاندې وسلې پورته کړي دي.
د لغمان والي صاحب خپله وویل چې د حکمتیار صاحب یو تعداد قومندانان بېرته غرو ته ختلي دي، سلاوې اخیستي دي، د دولت پرځل باید جنگیش. دا به واقعیت لري سل په سل کې هغه خلک چې مخکې په غرو کې ول د لږ وخت لپاره راغلي و کورو ته هغه مطلق مایوسه سوي دي، هغه غرو ته ختلي دي، بېرته دولت پرځل باندې هدي جنگیش.
له دې وړاندې د لغمان سیمه ایزو چارواکو ویلي چې د حزب اسلامي یو شمېر پخواني غړي د سولې د تفاهم لیک له لاسلیک سره سره د حکومت پر وړاندې جنګیږي. د دوی په وینا د سیمې خلکو داسې معلومات ورکړي چې د یاد ګوند پخواني قومندانان او غړي دا وخت د طالبانو سره یو ځای شوي او د نظام مخالفت کوي. افغان حکومت تیر کال د میزان په میاشت کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړ او د مادو د عملي کېدو لپاره یې کمیسون وګماره. د دې تفاهم لیک له مخې د حزب اسلامي غړي باید خپل وسلې پر ځمکه کېږدي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي. حزب اسلامي بیا د حکومت پر وړاندې د خپلو غړو د جنگیدو خبرې ردوي او دا کار د سولې پر وړاندې د بهرنیو کړیو لاسوهنې بولي. د یاد ګوند یو ویان حمید عزیزی ټینګار کوي چې د سولې د تفاهم لیک له لاسلیک وروسته بالعکس د دولت د مخالفینو لخوا د حزب اسلامي یو شمېر غړو ته ګواښونه زیات شوي دي.
ما په صراحت عرض میکنم که به هیچ وجه هیچ کدام از
دی وی په واضح ډول ویلی شم چې په هیڅ دلیل د حزب اسلامي هیڅ کوم غړی او متحد د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته د افغان دولت او د افغان دولت د ګټو پر وړاندې حتی یو فیر هم نه دی کړی. ښاغلی عزیزی بیا د افغان حکومت پر کړنو انتقاد کوي، وایي چې حکومت د تفاهم لیک د عملي کېدو پر وړاندې سست اقدامات کړي او ګڼ فرصتونه یې له لاسه ورکړي دي. نوموړی وایي تمه کېده چې د تېرې دوشنبې په ورځ د حزب اسلامي ناشپیته بندیان له زندانه خوشې شي، خو د دوی د تمې خلاف دا بهیر د نامعلومو دلایلو له کبله ځنډېدلی دی. موږ غوښتل چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو د هڅو سره سره بریالي نه شو. له دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د سولې تفاهم لیک له لاسلیک وروسته د حزب اسلامي غړو د حکومت پر وړاندې له جګړې لاس اخیستی دی.
په داسل کې چې د نیوی مریض کال په راتلو سره د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شوی، ځینو ولایتونو ته لا هم د ښوونځیو درسي کتابونه نه دي رسیدلي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې دوی په ژمي کې 300 ولایتونو ته درسي کتابونه استولي وه. د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم د پوهنې وزارت د ولسمشر په ځانګړې لارښوونه د دفاع وزارت د ترانسپورت په مرسته 400 پاتې ولایتونو ته هم د کتابونو استول پیل کړی دي. په تیرو 2-3 اونیو کې پاتې ولایتونو ته د کتابونو د استولو دغه پروسه دومره مخته تللې ده. اجمل اندغه پښتنه د مرکې په پیل کې د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل څخه کړي.
دفاع وزارت د سلویخت فوټه لرونکو کانټینرونو یو وشت موټریز کاروان د افغانستان سویل او لویدیز او سویل لویدیز ولایتونو ته ولاړ. د کتابونه غزنی، زابل، قندهار، اروزګان، نیمروز، فراه، بادغیس، غور او هرات ته ورسېدل. همدا اوس هم کتابونه په هرات کې د تخلیه په حالت کې دي. یوازې وو ولایتونه پاتې چې په هغو کې پکتیا، پکتیکا، خوست او فاریاب، دایکندي، بامیان او نورستان شاملېږي. موږ له تخنیکي او پلاني لحاظه په پوهنې وزارت کې آماده یو دي ته چې دا کتابونه واستوو، خو لکه تاسو چې پوهیږئ په لوجستیک یو څه تخنیکي او وختګیره پروسه وي.
څه فکر کوئ څومره وخت به ونیسي چې دغه وو ولایتونو ته تاسو وتوانېږئ په بشپړه توګه دغه کتابونه چې په پام کې نیولي ورسوي؟
وروستۍ خبرې چې موږ له ملي دفاع وزارت سره وکړې چې دوی ژمنه دا و چې سبا بل سبا موږ ته موټر راکوي. د دې موټرو په رسېدو سره به انشاءالله زموږ د پکتیا، پکتیکا، خوست د کتابونو ویش بشپړ سي. په دوه درې ورځو کې یوازې پاتې کیږي بامیان، دایکندي، فاریاب او نورستان. د دې لپاره هم زموږ پلان شته ان شاء الله په یو نیمه اونۍ کې دا کتابونه رسوو. پروسه یوازې داسې نه ده چې موږ دلته د پوهنې وزارت لخوا تعقیبوو، رئیس صاحب جمهور شیبه په شیبه له ارګا او له ولسمشرۍ ماڼۍ دا موضوع موږ سره تعقیبوي. هیڅ نوع تعلل ته پکې ځای نشته. زموږ ټیم شپه ورځ لګیا ده ان شاء الله دا کتابونه به رسیدي ولاد.
داسې رپورټونه هم شته چې په کابل کې هم ځینې ښوونځي یا داسې ښارونه چې نسبتا لوی ښارونه دي، اولته باید تاسو د کتابونو زیرمې درلودی. په هغې ځایونو کې هم کتابونه ځینو ښوونځیو کې کم دي یا ځینو ته بیخي نه دي رسېدلي. په دې اړه تاسو عکس العمل
د کابل په هکله که زه تاسو ته ووایم، له تېرو 4 کلونو راهیسې چې زه د پوهنې وزارت د نشراتو د رئیس په توګه کار کوم، زما تر ټولو غټ تمرکز په دې باندې و چې موږ ژر تر ژره د کتابونو د کمښت لستونزې خلاص. زه په دې ډاډه یم چې د کابل ښار د پوهنې د ریاست سګنۍ اړتیا له صفر سره تقریب کوي. هغه کتابونه چې د دوی په ځینو ګودامونو کې پاتې و، د هغو توزیع په چټکۍ سره روانه ده. نن هم خپل همکاران د دې برخې راغوښتي و په ځینو ناحیو کې ختم دي، او په جدي ډول سره د پوهنې رئیس هم د موضوع تعقیبوي، حتی مخام د وزارت. د نورو ولایتونو پاک له بزه تاسو ته یو خبر وکړم چې متاسفانه افغانستان په بودیجوي لحاظ په هر برخه کې ستونزې لري. یعنی داسې موږ ایران سره کولای چې موږ کافي بودیجه لرله، کافي وخت هم درلود، او بیا موږ غفلت وکړو او کتابونه اوس نه رسیدلي. برعکس موږ هر کال د کتابونو د چاپ او ویش په برخه کې خوشبختانه 100% بودیجه لګولې. که هم موږ ته د افغانستان په ملي بودیجه کې یو روپۍ هم نه درکل شوی، خو موږ خپلې هڅې کړي، د ډونرانو پیسې اخیستي، بودیجه مو 100% هر کال لګولې ده او خپل کارونه مو خپل وخت کړي دي. کومه خلا چې د ضرورت او د امکاناتو په برخه کې زموږ موجوده ده، کله کله زموږ دا خلا تر 80-85% رسیدي. یعنی اړتیا مو کسل وي د 80-85% لپاره موږ امکانات برابر شوي دي، او بیا مو دا ستونزه ور باندې دي او مشخص وخت لپاره حل کړي ده. کله چې امکانات نه وي، بودیجه نه وي، بیا تاسو نشئ کولای چې تیاری زیرمې ولري. حتی په استرایي حالات کې تاسو نشئ کولای کافي کتابونه شاګردانو ته ورسوي. د دې موضوع حل لپاره موږ د اوس لپاره دوه ټکي په وړاندې لرو. یو دا چې ما همدا اوس د 500 میلیونو کتابونو یو طرحه د ولسمشرۍ عالي مقام ته سپارلې کې، په دې برخه کې موږ د بودیجې همکاري وکړو. یو دا کتابونه د روان کال لومړی نیمه وړاندې چاپ سی، بیا به د روان کال په پای او د راتلونکي کال په پیل کې د کتاب له هیڅ ستونزې سره نه یو مخامخ. دویمه خبر دا ده چې موږ له خپلې خوا لویسیټ سره مکالمې وکړلې. خوشبختانه 15 میلیونه ډالر راته راکړل شوي دي، خو د دې کتاب د دې پیسو عملي مصرف د ځینو مطالعو او د دوی د ارزونو وروسته پیلېږي. که د دې مصرف لږ څه موږ ته په اختیاري ډول سره راکړی شي او زر وسي، بیا هم زه تاسو ته ډاډ ورکولی شم چې په راتلونکو 5 کلونو کې به موږ د کتابونو له شدید کمښت سره څه چې بلکې له هیڅ کمښت سره مخامخ نه یو.
د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حکمل و چې ویلې لا هم ځینو ولایتونو ته درسي کتابونه نه دي رسیدلي، خو ده ویل چې د افغانستان نه هغو ولایتونو ته چې په ژمي کې درسي کتابونه نه و رسیدلي 4.5 میلیونه جلده کتابونه استول سوي او رسیدلي دي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر دغه شیبه په خپل پیغام کې ولیکل چې د څمکني ولسوالۍ په ښوونځیو کې د زده کوونکو لپاره نوي کتابونه نسته، ټول د زاړه چاپ کتابونه دي. ستاسو نور اسمیسونه وروسته درته لولو.
خبری است تازه سیرین شي چې د کیلی، لوبیا، پالک، سویابین، کچالو او شیدو پشان پوتاشیم لرونکي خواړه د وینې د فشار د لوړېدو له مخنیوي سره مرسته کوي. د امریکا د جنوبي کالیفورنیا د کیک د تی بی پوهنتون څېړونکو وایي چې پوتاشیم لرونکي خواړه د وینې د فشار د کمیدو کیلي ګڼل کیږي. د میډیکل ساینس خبری سرچینې د راپور پر اساس په نړۍ کې تر 1 میلیارد زیات انسانان د لوړ فشار ستونزه لري. د روغتیا نړیوالې ادارې اټکل کوي چې په مغزي سکته د مړینو په سلو کې 1.5 او د زړه په سکته د مړینو په سلو کې 15 د وینې د لوړ فشار له کبله وي. په څېړنه کې د هغو خوراکونو یادونه هم شوې چې د وینې فشار لوړوي، لکه مالګه، د کیک کلچې په شان خواږه شیان، غوړ لبنیات، د پسه او غوی غوښه، روب او کانسر شوي خواړه.
په همدې خبرونه کې مو واوریدل چې افغان حکومت ویل روسیې سره د تروریزم او نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې موثره همکاري لري او د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکې ټینګې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره په داسل کې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان پر رسنیو او سیاسي کړیو کې له طالبانو سره د روسیې د مرستو اوازې تودې سوې دي. په عین حال کې د راتلونکي د جمعې په ورځ مسکو د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. په همدې لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره مسکو ته تللی دی. ریکس ټیلرسن پرون له روسیې غوښتنه وکړه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ څخه لاس واخلي. اجمل اند
په داسې حال کې چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ د سوریې د کورنۍ جګړې پر سر ترینګلتیا زیاته شوې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون مسکو ته ولاړ. ریکس ټیلرسن مسکو ته تر روانېدو مخکې او په ایټالیا کې د وو صنعتي هیوادونو په غونډه کې له ګډون وروسته له روسیې وغوښتل چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له ملاتړ لاس واخلي. نوموړي تر دې غوښتنې مخکې هغه څه چې تېره سې شنبې د سوریې په ادلب کې پیښ شول د زهرجن ګاز یو وحشیانه برید وباله.
We do not want the regime's uncontrolled stockpile.
خاله ټیلرسن وايي موږ نه غواړو چې د سوریې د رژیم نا کنټرول شوی د کیمیاوي وسلو زیرمه د داعش یا نورو هغه ترهګرو ډلو لاسته ورشي چې غواړي او کولای شي د امریکا پر متحده ایالاتونو او زموږ پر متحدینو حمله وکړي. موږ په سوریه او نورو ځایونو کې د هیوادونو او ډلو لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو عادي کېدل نشو منلی. په داسې حال کې چې تر اوسه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یا نور روسي چارواکو داسې سنخې نښانې نه دي ښودل چې ګوندې د سوریې د حکومت له ملاتړ څخه به لاس واخلي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر روسیه منځوي شوې بللې. نوموړي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې روسیه منځوي ده. روسانو خپل ځان له شمالي کوریا، سوریا او ایران سره همغږه کړې. دا دقیقا هغه هیوادونه دي چې تاسو نه غواړئ وخت ورسره تیر کړئ. له روسیه پرته دا ټول ناکام دولت دي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې پر یوې پوځي اډې د امریکا د راکټي بریدونو وروسته په خپلو لومړنیو څرګندونو کې ویلي چې امریکا له واک څخه د بشار الاسد د لرې کېدو لپاره پلمه لټوي. ولادیمیر پوتین مسکو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن له سفر مخکې په مسکو کې خبریالانو ته وویل روسیه به د سوریې په خان شیخون سیمه کې د رامنځته شوې پیښې په اړه د نړیوالو څېړنو غوښتنه وکړي. پوتین زیاته کړه هیواد به یې په حق کې د ملګرو ملتونو له ادارو وغواړي چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي او د څېړنو د نتایجو په پام کې نیولو سره پریکړې وکړي. د روسیې ولسمشر همدارنګه ادعا وکړه چې هیواد یې له بېلابېلو استخباراتي ادارو معلومات ترلاسه کړي چې ښایي د دمشق د څنډو په شمول د سوریې په نورو برخو کې هم همداسې پارونکي اقدامات په پام کې دي. د نوموړي په وینا داسې ځایونه چې ښایي زهرجن کیمیاوي مواد پکې وکارول شي او پړه یې د سوریې پر حکومت واچول شي. د امریکا متحده ایالاتونو د خان شیخون په خارګوټي کې د کیمیاوي وسلې د کارولو د ادعاو په ځواب کې د اپریل په 1 نیټه په لسګونو کروز توغندي د سوریې پر یوې پوځي هوایي اډې وغوښتل. واشنگټن ویلي له همدې پوځي اډې څخه د سوریې په ادلب کې پر خان شیخون خارګوټي برید شوی وو. د امریکایي چارواکو په وینا د تیرې سې شنبې په ورځ په دې خارګوټي کې د ماشومانو په شمول تر اتیا زیات کسان وژل شوي وو.
عبیدالله سروری د لغمان په خپل سیمه کې لیکلي، دولت باید په لشنګ ولسوالۍ کې پر غځېدلي سړک نوي امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي، ځکه چې په دې ولسوالۍ کې پر غځېدلي سړک وسلوال طالبان خلک له موټر څخه کښته کوي او ځوروي یې. الهام پردیس له خوست څخه. د بیان ازادي او خبر اعلان دواړه لازم او ملزوم دي چې په ټولنه کې د مظلوم غږ اوچتوي او حکومت او چارواکي شي حکومتولۍ ته هڅوي. محمد قاسم ځواک له هلمند. د بیان ازادي په افغانستان کې په تیرو 15 کلونو کې پرمختګ کړی، خو طالبانو او نورو ډلو د بیان ازادۍ ته زیان رسولی دی. عاشق نورستاني له نورستانه. موږ په خپلو امنیتي ځواکونو ویاړ کوو چې هر ډول ستونزو ته یې خپلې سینې نیولې او په میړانه د خپلې خاورې دفاع کوي. زموږ اتلان دي، خدای له هر ډول خطر څخه په امن کې وساتي.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کې هلې ومني. دا ونی د هغو دوستانو لیکلي پیغامونه لرو چې پر حکومت انتقاد کوي چې د دوی تقاعدي معاشونه پر وخت نه ورکول کیږي او دوی ستونزې لري. له کونړ څخه یو اوریدونکو پیغام راستولی چې له 12 کلونو راهیسې چې تقاعد یې اخیستی، خپل نیمایي استحقاق هم نه دی ترلاسه کړی. له بلخ، زابل، کندهار او ځینو نور ولایتونو څخه هم تقریبا ورته ستونزې او شکایتونه رسیدلي دي. نو دا موضوع مې د افغانستان د کار ګرانو او خوارکشانو د سراسري اتحادي لمشر ډاکټر لیاقت عادل سره مطرح کړی دی چې د خبرونې په سر کې به د هغه سرګندونې واورو، بیا به نورو پیغامونو او شکایتونو ته هم ورسو. شغلی عادل د یادو ستونزو په اړه راته وویل.
د افغانستان د خوارکښو او مزدورانو سراسري اتحادیې تل په دولتي چارواکو او په هغه خصوصي سکتور کې چې کوم کار کوونکي دي په پرې غږ کړی دی، تر څو د کارګر، زحمتکش او خوارکښ حقوق په خپل وخت باندې او په مناسب ډول باندې اجرا شي. خو په ډېر تاثر سره به راید وایم، هغه متقاعد خلک چې دولت کې کار کړی دی او اوس تقاعد یې اخیستی دی، ډېر تاسو سره باید وایم چې هغه وخت په وخت د تقاعد ادارې ته تللی دي، خو په ډېر مایوسۍ باندې په سوسو وعدو باندې هغې ته هغه خپل تقاعد کله رسېدلی دی او کله په د یو کال حتی بل کال ته اوښتی دی. تاسو ته معلومه ده چې موږ په همدې رابطه باندې کوشش کوو چې د دولتي چارواکو دغه ستونزې ته زمونږ جدي غوښتنه هم دا ده چې دولتي چارواکي دا هغه خلک دي چې دې خاورې ته خدمت کړی دی او دا هغه خلک دي چې په دې خاوره باندې د نظام دپاره کار کړی دی، خو چې اوس تقاعد شوي دي، د تقاعد متقاعدینو حقوق هم د خپلو لاندې شوي دي، تلف شوي دي، په وخت نه دي ورکړ شوي، او هغه کارګر او خوارکښ چې اوس په مصروف د کار دي، په ډېر تاسو سره باید ووایم چې هغه هم د خپلو حقوقو ته لاسرسی نه لري. په ډېرو مواردو کې د هغې حقوق تر پښو لاندې شوي دي. زمونږ جدي غوښتنه د هغه ادارو څخه چې دوی ته د تقاعد لپاره خلک مراجع کوي، هغه خلک باید په ډېر سهولت ورته جوړ کړي. دوی هغه خلک چې همدغه تقاعد د دوی د ژوند یوه وسیله ده، نو که چېرته دا په وخت ور ونه رسېږي، نو زه فکر کوم چې هغه کوم مصارف چې دوی لري هغه پر وخت باندې خپل ژوند نشي پرمخ بولی. که چېرته دوی په ښه صورت سره د دغه خلکو د پاره توجه وکړي، نو یو خوا به د دوی فامیلي مشکلات حل شوي، بل خوا به د هغې اطفال هغې مکاتبو ته سوق کړي، مثلا د هغې کورونه کرایي دي، د هغې برق بیلونه دي، هغه به په وخت ورکړي. نو زه امیدوار یم چې د کارګرانو هر اړخیزه حقوقو ته به دولت پاملرنه وکړي او هغه خصوصي سکتورونه چې په رابطه باندې کارګر ورسره استخدام شوي دي، نو زمونږ جدي غوښتنه د دولت او د نړیوالو او د موجوده دولت او د خصوصي سکتور څخه چې د کارګرو استخدام په هر ځای کې صورت نیولی دی، د کارګرانو حقوقو ته باید پاملرنه وشي، په وخت باندې مزد ورکړل شي، او د هغوی هغه د مزد اندازه چې ده په ډیرو مواردو کې هغه د هغې د کور اړتیاوې نه پوره کوي. نو دا هغه ستونزې دي چې زمونږ کارګران ورسره نن سبا لاسته وګریوان.
ډاکټر صاحب، دسته تاسې هیله وشو ده چې دا ستونزې حل سي او ورسي؟ موږ هم دا هیله لرو، او زموږ دوستان هغه یوادول چې د دغه ستونزو سره مخامخ دي هغوی هم دا هیله لري. خو لکه چې موږ تاسې ګورو لس پنځه لس کاله تیر سول خو دغه ستونزه حل نه سول، یعنی په هیلو نه کیږي. که تاسې دا راته وایست چې د حل قانوني لار څه ده، څه باید وسي، عملي لار، هغه لار چې وکولی سي نور دغه ستونزه یا له منځه یوسي او یا یې حد اقل راکمه کړي، څه باید وسي؟
زمونږ په نظر باندې که چېرته دولت په یو اړخیزه شکل لکه څنګه چې مخکې ځي همداسې مخکې لاړ شي، زه فکر کوم چې هغه ټولې ستونزې چې اوس نن سبا موجوده دولت ورسره لاس او ګریوان دی او زمونږ ملت ورسره لاس او ګریوان دی، که چېرته په هماهنګ شکل سره د یو موضوع د پاره ما څو ځلې دا تکراری غوښتنه کړې ده چې په ټولنه کې درې طبقې وجود لري چې کارګر، کار فرما او دولت، دلته په یو اړخیزه ډول باندې دولت لګیا دی کار کوي. دلته د کارګر نظر نه اخیستل کېږي، کارګر ته د قدر په سترګه نه کتل کېږي، کارګر ته هغه خپل حقوق نه دي ورکړ شوي. تاسو معلومه ده چې په 2006 میلادي کال کې د کار په نړیوال کانفرانس کې د کارګرانو په نمایندګۍ باندې د هیواد په استازیتوب زمونږ د دولت تر څنګ برخه وه، خو په هغه کوم سازمان چې دی د کار نړیوال سازمان یا ILO زمونږ جدي تقاضا د کار د نړیوال سازمان څخه مهمدار هغه تصویب شوي او تصویب شوي کنوینسیونونه او الحاق کوم چې د افغانستان د دولت لخوا د دغه سازمان سره الحاق شوي دي. په ډېر تاسف سره باید ووایم چې تر اوسه پورې هغه د په عملي شکل باندې پلي شوي نه دي. نو زمونږ غوښتنه همدا ده، دا سمه خبره ده چې مونږ همیشه امیدواري خودلې ده، خو په ډېر تاسف سره باید ووایم افغانستان په داسې بدو حالاتو کې راګیر دی. نو زمونږ د کار د نړیوال سازمان څخه جدي تقاضا همدا ده، دا چې افغانستان د کار د نړیوال سازمان غړی هیواد دی، که چېرته هغه کنوینسیونونه او هغه چې دوی د دغه سازمان سره الحاق کړي دي، حتی پوښتنه چې وشي چې هلکه تاسې په دې رابطه باندې څه کړي دي، په دې رابطه باندې څه کړي دي، دا چې کارګري اتحادیه په ډېر تاسو سره باید ووایم چې تر په اوسني وخت کې زمونږ اتحادیه چې مونږ په همیشه ډول سره د کارګرانو د حقوقو د اعادې لپاره د دولت او د نړیوالو توجه راغوښتې ده، نو په دې رابطه باندې دولت داسې ښه کوټلی اقدام نه دی کړی. که چېرته دولت په اساسي شکل باندې په ډېر شفاف شکل باندې په ډېر تیزۍ سره هغه کنوینسیونونه او هغه کړنې چې په نړیواله سطحه باندې دوی د کارګرانو د حقوقو لپاره منلي دي، که چېرته په شفاف ډول سره هغې ته اتنا ونه کړي، هغه پلی نه کړي، د کار قانون په شفاف ډول سره پلی نه شي، د فساد څخه مخنیوی ونه شي، نو زه فکر کوم امیدواري به تر یو وخت وي. زه فکر کوم چې دغه حالات د بحران خواته تلونکي ګورم، نو زما بیا هم د نړیوالو څخه او د موجوده دولت څخه خصوصا د کار د نړیوال سازمان څخه زمونږ جدي غوښتنه همدا ده چې دلته د کارګر، کار فرما او دولت هغه هماهنګي وجود نه لري، او که چېرته په یو هماهنګ شکل سره کوم کار اجرا نه شي نو هغه کارونه همدا سوي لکه د دولت چې اوس په ټولو مواردو کې د خلکو انتقاد لاندې دی.
د افغانستان د کارګرانو او خواریکښانو د سراسري اتحادیه مشر ډاکټر لیاقت عادل وو. یو لنډه د ملرو دوستانو بیا به تاسو نور شکایتونه په ګډ وارو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، حاجی مولا خبرې کوم د زابل ولایت خواریان د سیمې څخه. زموږ د خواریان په علاقه کې د افغان بیسیم شبکه ټپ کار نه کوي. ورور مشکل شمیرې ته زنګ و په شل وارې کې یو تلیفون مرخېږي، نو که زموږ دغه مسلین اوري زموږ دغه مشکل ته دي یو لار وسنجي دا یو زموږ ډېر غټ مشکل ده. د منطقې د خلواریانو منطقه په یو کیلومتر کې له زابل څخه لویدیځ طرف ته پروته ده. وسلام مننه ستاسو.
بلې السلام علیکم محمد زرین خبرې کوم لوګر ولایت نه. مشکل خدا ده ورو ولایت نه در باغو څخه پورې بار کلاسو غره کې بار ځي او راځي تر اوسه خو نه بار ته یو شی نشته. او دوه مهینه هم دا مشران پیسې را باسي غونډې دوی خوري ایمان ته نه ورکوي کاریزو دوی خوري د سرکو دوی خوري برمو دوی خوري دا غیر حکومت نه ډېره کېږي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو غرکونکو ته سلامونه وایم. باد له سلامه زه خالد خبرې کوم له کابل نه. زما پیغام دغه ده د خاص د ازادۍ راډیو کارکونکو څخه مې دغه سوال ده چې په پاکستان کې اوس سراب په 200 لکه 300 لکه د 450 لکه روپۍ دا وهلې تیرپټې کړې هغه سراب پورک شو دا کوم وطن ته وتښتېد. آیا دغه اوس خلک کومې مرجې ته اوس عرض وکړي چې دغه پیدا کړي بینمینال ته د افغانستان سفارت هلته یا چې دغه کومې مرجې ته خلک لاړ شي مقصد چې دغې دغه پیسې د مسلمانانو بېرته ورته پیدا کړي. دغې دغه د ما یو سوال ده که دغه هغه تاسې وایسته انشاءالله تعالی چې د خلکو به ډېر غټ ثواب تاسې وګټئ او د خلکو ډېره غټې دنیا وي هغه سراب کړي دي د ډبل شا په نامو دغه سراب نور هم په مخه ښه.
بله السلام علیکم. زه د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه ستاسو سره د ټلیفون پر لیکه باندې یم. د ازادۍ راډیو کارکونکو اورېدونکو ته په مینه ډک سلامونه وایم. او زموږ دغه مخابراتي شبکې چې دي که افغان بیسیم دی که روشن دی داسې خاص کار نه کوي. موږ غواړو چې دا زموږ خدۍ مو سره سمې کړي. وسلام په احترام.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه یو تن ښوونکی انارګل د خوست ولایت څخه خبرې کوم. دا چې 14 کاله کېږي د خوست اداره معلمینو ته نمرې نه ورکوي. کله یو ځای کله په بل ځای کې ځای ورته وټاکي یا چې بل ولي را شي بیا هغه رد کړي. نو په همدې طرف کې یو د ولایتي کمیټه کې یو نفر یو څو نفره دي چې نوشانو رنینه کړي دغه هم په دې
خان د ننګرهار ولایت د اساره کې غلجوي د ولسوالۍ څخه دغه پیغام تاسو ته ثبتوم او غواړم د ازادۍ د راډیو د کارکوونکو څخه چې ما دغه پیغام څو ځلې نشر کړي. ما څلور کاله دلته په د اسارک عمومي کلینیک ده د راغه د سچي په نامه باندې لیکې وظیفه اجرا کړه. دلته ډاکتران دي هغه په واسطو باندې مقرر دي او دغه ډاکترانو چې څه خپل خپلوان دي هماغه راوستي دلته مقرر کړي دي. دلته نوکریوالۍ سیستم نشته. غیر حاضري ښه ډېره موجوده ده. د کلینیک سامان آلات ټول وړل کېږي کورو ته پټېږي. او سره د هغې د وزارت سیتامي په پالیسۍ کې هېڅوک نه شي کولی چې له یو پامیل څخه دوه کسه په د صحت په بخش کې کار وکړي. دلته زیات کسان له یو پامیل څخه دوه دوه نفره پکې کار کوي او د دغو دغه اسناد په وزارت سیتامي ته هم رسېږي. معلومات یې کېږي چې دا پلانکی د پلانکي زوی چې زه حیران دي تم چې وزارت څنګه په دې باندې غلی ده او اقدامات نه کوي.
الو السلام علیکم. زه نه مننګ د سپتمبر لکته ولسوالۍ څخه تاسو ته رحمت ترکوم. خدای دې وکړي چې زما پیغام تاسو نشر کړي. زموږ په سپتمبر لکه مکتبونه ستا د ماشومان پر مخ تل سوي دي. په دا درې کاله زه قسم امر ته اخسې فهمه چې په دا درې کاله یو شاګرد هم نه کړنه وتلې. نه کتابونه ستا نه استادان ستا او بلکې تا خاګانې اخسل کېږي خانانې جوګو ته اچي. نو ما هیله دغه ده چې زما پیغام تاسو خپور کړي. وسلام. خدای پاک مې کامیاب لره.
زما د پیغام دی کندهار ته مولوی ګل محمد خبر کوم. د کوم دوای چې د افغانستان په سر د ټولو دوایانو وزیران ټولو ډاکترانو موږ نه مسلکي ډاکټر یو ځای شته. کوم کلینیکونه چې په خانې کې ټول دوای اکثر غلا کېږي او خرڅېږي غلط دوای د پاکستان سره ځي په ګوري ځبني باید سرحدونه ونیوسي او سم مسلکي ډاکترانو وټاکل شي. د ټولو ډاکترانو ته به شاری کوزي د ټولو پرې یو خبر دوم کسور دا دی چې باید افغانستان ته داسې کار وکړي چې په سرحد باندې نیوز واکونه ولري. د افغانستان لپاره نیوز واکونه وکړي چې تجارت زراعت باندې کار وکړي فروبو باندې کار وکړي. د افغانستان خلک احتیاج دي. اوس نوي مهاجرین روان دي دغه کار نه یي خدمتونو کارونه وسی هر ورځ باید خدمت وي نوې کاري د حکومت لپاره دولت لپاره یا لاسته راوړنه ده.
بلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزاد خان من أوليم دهلمان ولايات شركة لشكر بازار أسيدون كيم. زمجد دولة سخدا غشتنا ده كزمجد پاملران وكي زمجد فوتن كي كلينيكونا نستا أو سلقان موران دي خراب دي أو بريشنا نستا مجد دي دولة پاملران وكي.
ألو السلام عليكم. جبل أرسن ده فراولا سخ خبر در سرقوامه رو ارزم خوانه پردالاره ماسکر ډیر پزابې پیسې غواړي را پوسم راګرځي وای تا مټر دروند خپل وزن را بار کړی وای 2000 راک 1000 روپیه راک ډیرم صح پزابې څنګه سره نه پاتې لکه دیسې غواړي نو زه ټول لوړ مقامات کوري ورسوي. السلام علیکم.
وعلیکم سلام. ستاسو شکایت مو واخیسته دا موضوع او د نورو دوستانو شکایتونه هم په خپل وار سره له مسولینو سره شریکو. مننه کوم ستاسو له پیغامونو څخه چې راستولې مو دي او زما همکار تای روشان د دغو پیغامونو په تنظیم کې همکاري را سره کوي مننه ترې کوم. زموږ د ټلیفون شمیرې بیا هم در سره ولیکئ چې د خبرونې په پای کې اعلانېږي. بیا هم اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې راته ووایست. ازادي راډیو یې په امانت سره خپروي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.